امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن پنځشنبه ده د 1999 کال د دلوي د میاشتې 15مه ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې څوار لسمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. طالبان ویل دي چې د پاکستان په بلنه به راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې له پاکستاني صدر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه ملاقات د فروری په 13مه متوقع دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبرپاڼې کې وویل چې د فروری په 15مه نیټه به په قطر کې له امریکایي استازو سره تر خبرو وړاندې په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني استازو سره وګوري. د طالبانو خبرپاڼې کې دغه راز ویل شوي دي چې طالب استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو او دغه راز د افغان کډوالو او د سوداګرو د ستونزو په هکله خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د طالبانو د استازو او عمران خان ترمنځ د لیدو د خبرې پخلی نه دی کړی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د سیمې په یو وش سفر تللی او ویل کېږي چې د پاکستان په ګډون به قطر، افغانستان، ترکیه او هند ته هم ولاړ شي. تېر اونۍ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د افغانستان د جګړې د ختمولو په مخه له طالبانو سره د سولې خبرې چټکې کړي دي. په قطر او پاکستان کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په مخامخ مذاکراتو کې هیڅ ګډون او ونډه نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غني د پرله پسې وړاندیزونو سربیره طالبانو له افغان حکومت سره سیاسي خبرې رد کړې دي. افغان چارواکي د پاکستان پوځ او استخبارات له طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستاني چارواکي او پخپله طالبان دغه تور بیا ردوي. څه موده وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند وویل چې طالبان دوی په قطر کې له امریکایي استازو سره خبرو ته کښېنول. ایران ویل دي چې د چهارشنبه تروریستي برید کوونکو پر ضد سخت ځوابي اقدامات به وکړي. د بارنو چارو وزارت ویان په بیان کې ویل چې دغه غیر سیاسي غیر انساني عمل هغه تروریستي ډلو کړی دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونو ملاتړ کوي. دغه برید د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران په ځواکونو سوی دی چې وویشت سرحدي سرتیري پکې ووژل شول او ډیر نور زخمي سوي دي. اسوسییټډ پرس وایي چې دغه برید د ایران په سویل کې د سیستان بلوچستان په ایالت کې سوی دی. د ایران دولتي اژانس د ایراني چارواکي له قوله چې نومې نه غوښتل چې واخیستل سي وایي چې ځانمرګي بریدګر د خاش زایدان په لوی لارې د سپای پاسداران په موټر کې په موټر ځان الوزولې دي. سپای پاسداران هم دا برید تایید کړ دي، ویل دي چې دا د تکفیریانو برید وو. تر دې دمه چا دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د راتګ پر وخت کې به اته موافقې لاسلیک سي او په لومړي دوه کلونو کې به سعودي په پاکستان کې $2 میلیارډ پانګه اچونه وکړي. د سعودي ولیعهد په 14 فروری د دوو ورځو لپاره اسلام آباد ته رسیږي او له هغه سره به د لوړې کچې یو هیئت ملګری وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د سرمایه گزاری د بورډ مشر هارون شریف ویلی دي چې دغه اعلان نه علاوه به د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نړیوالو سرمایه گزارانو نه هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه گزاری وکړي. ښاغلی شریف امریکا غږ ته ویلی دي چې موږ په دې وخت کې په جدي ډول د تیلو د تصفیه، د انرژي او د معدنیاتو په ساحه کې د سعودي عربستان د 15 نیولې تر 40 میلیارډ ډالرو سرمایه گزاری ته ضرورت لرو. پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د هغه سره د شاهي کورنۍ د غړو نه علاوه مهم سوداګر او وزیران هم ملګري وي. هغه به د پاکستان د ستر اعظم عمران خان، نور الوډ په مقاماتو او د فوز د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. په پاکستان کې د سرمایه گزاری د بورډ مشر هارون شریف دا هم ویلي دي چې د تیلو د تصفیه په ساحه کې به د سعودي عربستان سرمایه گزاری د پاکستان په شمال لویدیځ کې په ساحلي ښار ګوادر کې وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د ډیموکرات ګوند د مسلمانې غړي نه غوښتي دي چې د خپلې دندې نه دی استعفا وکړي. د کانګرس مسلمانې غړي الهان عمر د غینه ورسته چې د یودانو ضد یو بیان یې ورکړ د جمهوری غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا د سخت انتقادونو سره مخ سوه او هغې د دوشنبه په ورځ د خپلو څرګندونو لپاره بخښنه هم وغوښته. ولسمشر ترامپ وویل چې د هغې بخښنه غوښتل پوره نه ده او دا چې هغې د یهودانو په اړه سپکې څرګندونې کړې دي. ترامپ وویل الهاندې د کانګرس نه استعفا وکړي او یادی د بارنو چارو د کمیټې غړیتوب پرېږدي. الهان عمر چې د سومالی نژاد امریکایی ده د مینسوټا د ایالت نه یې د 2013 کال په انتخاباتو کې د کانګرس څوکۍ ګټلې وه. هغې څو ورځې مخکې په امریکا کې د اسرائیلو په ټولنې اعتراضونه وکړل چې د هغې نه وروسته د کانګرس دواړو ګوندونو لخوا پرې سختې نیوکې وسوې. هغې په خپل ټویټر لیکلي وو چې په امریکا کې د اسرائیلو لپاره کار کوونکي لابي د امریکا په سیاست کې د نفوذ لپاره پیسې استعمالوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پات شانهان چې څه کم دوه میاشتې مخکې د پینتاګان چارې سنبال کړې، په دې هفته کې خارج ته د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې په افغانستان او عراق کې موجود امریکایي عسکر معاینه کړل. د امریکا ژغ د پینتاګان د خبریالي کارل اباب د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
له افغانستان نه وروسته پرون د سه‌شنبې په ورځ له عراق نه د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست پات شانهان لیدنه د نړۍ یوې بلې ګرمې نقطې ته د هغه سفر و، چیرې چې متحده ایالاتو له 5000 نه زیات عسکر اچولي دي. شانهان بغداد ته له رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل: ما غوښتل چې د پوځیانو د اندېښنو په اړه مستقیمن له هغوی نه واورم، خصوصا په داسې یو نازک پړاو کې چې په سیمه کې په سیاسي وضعیت کې ډېر بدلون راغلی دی. شانهان د دوشنبې په ورځ په کابل کې و. امریکا 14,000 عسکر په افغانستان کې لري چې اصلي دنده د جنگ لپاره د حکومتي ځواکونو روزل دي، خو له څو وسلوالو ډلو سره په جګړو هم اخته دي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر مجبور دی چې په خارجي سیاست کې خپل مهارت وښيي، ځکه چې نوموړی په پوځي برخه کې هیڅ ډول مخکینۍ تجربه نه لري. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو تیر کال په عراق کې اسلامي دولت یا داعش مات کا. د جنگ له پای ته رسېدو وروسته تر اوسه هم 15,000 عسکر هلته پراته دي او سیمه ییزو ځواکونو ته په نظامي برخو کې مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي چې جنګي استعداد یې پیاوړی شي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په سوریه کې هم د اسلامي دولت سره وجنګېدل. ترامپ اعلان کړی غواړي چې په تدریجي ډول خپل عسکر له سوریې نه راوباسي، خو ویلي دي چې امریکایي عسکر به په عراق کې پاتې چې له نږدې نه ایران وڅاري. له کابل او بغداد نه وروسته شانهان بروکسل ته ځي او د ناټو له تړون متحدینو ته به ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به ورسره د پخوا په شان تل ولاړي. اروپایان ځکه ناکراره دي چې جمهور رئیس ترامپ پر هغوی باندې سختې نیوکې کړې وې او خپه کړي وو. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مانی وایي چې د ټاکنو په قانون کې تعدیل او د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونو د غړو لری کول به د ولسی جرګې د ټاکنو پر پایلو هیڅ اغیز ونه لري. د جمهوری ریاست د مانی یو ویان وایي چې د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان به د نوو کمیشنرانو تر معرفي پورې کمیسونونه مدیریت کوي، خو د بلې خوا د ولسي جرګې معترض نوماندان وایي چې د دوی د رایو په اړه باید ډاډ ورکړل سي او نوي کمیسونونه باید د ټولو اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. حکمت سروش په دې اړه دا رپورټ رالېږلې دي.
د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او د ټاکنیزو کمیسونونو د ناسم مدیریت له امله ډېری نوماندان او خلک د دې کمیسونو پر چارواکو اعتراض لري. د کوچانو په حوزه کې د ولسي جرګې دغه نوماند وایي چې دواړو کمیسونونو ډېرې تخنیکي ستونزې لرلې او پر هغوی د فساد تور پورې کوي.
کله چې د ماجې اعتراضي د لاور فیضان ماته سپر لیکلی، حال دا چې هغه اصلي ورکه ما سره ده. د ریزلټ شیټ د ما درې سوه یو رایه ده ورکې په دې سونده کې درې سوه یو ماته سپر لیکلې او نورو ټولو خلکو ته د واتو کسانو ته ټولې رایې لیکلې د ما رایې سپر کړې او درې سوه یو رایه د ما ده ورکې. د اصلي ریزلټ شیټ هم له ما سره ده، کوم چې بیا شماره نه سوه هغه ریزلټ شیټ هم له ما سره ده چې د ما درې سوه یو رایه ده خو دلته دوی سپر لیکلې. هغه دې کې چې ما شل او 150 رایه دي خو بیخي نه دي لیکلې.
د ټاکنو په قانون کې تعدیل او د دواړو کمیسنونو د کمشنرانو لری کولو د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو په اړه اندېښنې راپورته کړي. خو ولسمشری ماڼۍ وایي چې دغه تغیرات به د ولسی جرګې د ټاکنو پر پایلو هیڅ اغېز ونه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي چې د نوي قانون له مخې سیاسي حزبونه او د ټاکنو اړوند مدني بنسټونه کولای سي د دواړو کمیسنونو لپاره غړي معرفي کړي.
کار به صورت نورمال وادي
په دوړو کمیسیونونو کې کار پادی ډول روان دی. د دارالانشا رئیسان مسؤلیت لري چې وضعیت مدیریت کړي او ژر به د نویو کمشنرانو کار هم نهایی شي او کار ته به معرفي شي.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنو نوی قانون د ټاکنو له شفافیت او ښه نظارت سره مرسته کوي. خو دوی ټینګار کوي چې د نوي کمیسیونونو تر جوړېدو باید د ولسی جرګې د ټاکنو د رای شمیرنې بهیر او پریکړې وځنډول سي.
په دې خاطر چې یو اطمینان یو اعتماد رامنځته شي او د ټولنې هغه اندېښنې رفسي او خصوصا هغه کاندیدان چې په دغه بهیر کې تروس پرې پایلې لاندې ونی دي هغه اندېښمن دي. د هغوی لپاره دغه ډاډ ورکړل سي چې یو مختلط ترکیب دی یو هیئت چې په هغې کې عدلیې وزارت سره محکمه دوی سره ولري باید دغه ټول مسایل تر خپل هغه نظارتي پوښښ لاندې ولري هغه قرنطین سي په هغو کې هېڅ څوک لاسونه ونه شي کړلی تر څو چې کمیسیون راشي. او په عین حال کې د راتلونکي مدیریت لپاره باید زر تر زره هغه وړ کسان چې په شرایطو برابر دي هم د ګوندونو لخوا نه هم د ټولنې مدني ټولنو لخوا نه
د افغانستان لوی څارنوالۍ د ټاکنو او ټاکنیز شکایتونو د کمیسیونونو لری سوي غړي ممنوع الخروج جلان کړي. بلخوا ولسمشری ماڼۍ په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د دولتي کارکونکو او امنیتي سرتیرو د لاسوهنې د مخنیوي او شفافیت رامنځته کېدو په مخه دوه فرمانونه صادر کړل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
درنوریدونکو پرون د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې چارواکي وایي چې لا هم رادیو د اطلاعاتو د وسایلو په سر کې ځای لري، خو د نوي ټکنالوژي په ځانګړي ډول د انټرنیټ پراختیا ته په پام لرینه که د رادیوګانو په نشراتي بڼه کې بدلون رانسي خپل د ځای به له لاسه ورکړي. ممتاز بهیر په دې اړه راپورټ لري.
که څه هم د مارکونی لخوا د راډیو په سپو د لومړي پیغام له خپرولو څخه شاوخوا 130 کاله تیریږي، خو د افغانستان په سیر یو هیواد کې چې د سواد کچه په کې ټیټه ده او ورځپاڼې زیات لوستونکي نه لري، لا هم راډیو د رسنیو په سر کې ځای لري او د دغه هیواد زیات اوسیدونکي د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت شمیرې ښیي چې د 260 راډیوګانو د فعالیت جواز په دغه وزارت کې ثبت شوی دی چې له دې شمیرې 30 په کابل او پاتې په ولایتونو کې فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند صابر مومند امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغو راډیوګانو له شمیرې ځینو یې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولی دي.
رسمي شمیرې زمونږ د ډیټابیس ځخې چې په رسمي توګه باندې دوه راډیوګانو خپل جوازونه منغه کړي، ولی ممکن غیر رسمي شمیرې زیاتې وي، لسګون ته ورسیږي. خو زه هغه شمیرې تاسو ته تاییدولی شم چې کوم اطلاعات فرهنګ وزارت ته په رسمي توګه باندې مراجعه کړې ده. زه دا هم منم د اطلاعات فرهنګ وزارت د وایم په توګه باندې چې خبری اعلان او خصوصا راډیوګانې په محلاتو کې ستونزې لري.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی سروې چې د 2013 ایسوي کال په پای کې ترسره شوی ښیي چې په افغانستان کې د راډیوګانو شمیر مخ په کمېدو دی. د نوی اجرایی رئیس عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ آشنا ته وویل
194
په افغانستان کې 104 نوي فعال راډیوګان شته او د زیاتو فعالو راډیوګانو وروستی شمیر په 1993 کال کې وو چې شاوخوا 250 فعال راډیوګانې موږ په افغانستان کې درلودې. له 93 کال را په دې خوا موږ د شاوخوا 15 راډیوګانو د تړل کېدو شاهدان وو. په وروستیو کلونو کې راډیوګانو د زیاتو ستونزو سره سره بیا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. د مالی سرچینو نشتوالی، ناامنۍ، د مسلکي او ښځینه خبریالانو کموالی په افغانستان کې د راډیوګانو د فعالیت په وړاندې عمده ستونزې ګڼل کیږي. په نورستان کې د ایلینا په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر صاحب داد همدرد امریکا غږ آشنا ته وویل
په ټوله کې ویلی شم چې تر ټولو لومړی چې دی هغه امنیت دی. زموږ غوښتنه هم دا ده چې د رسنیو امنیت باید ونیول شي، بیا نو د رسنیو اقتصادي ستونزې، د دوی کاري ستونزې یا هم نورې ستونزې چې رسنۍ لري، دا ستونزې به کېدلی شي چې په وخت سره ورو ورو رسنۍ په پښو درېږي او دوی د خپلې ستونزې راکمې کړي.
ښاغلی همدرد په یو شمېر راډیوګانو وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره وویل که د رسنیو امنیت خوندي نشي نو زیات شمېر راډیوګانې به د ناامنیو له امله خپل فعالیتونه بند کړي. په پکتیکا ولایت کې د پښتون غږ راډیو خبریال علي محمد نظري بیا اقتصادي اقتصادي ستونزې په دغه ولایت کې د رادیوګانو د فعالیت په وړاندې لوی ننګونه ګڼي. دی وایي
رادیو د مروایت نه لري چې ټولو کارمندانو ته د په کافي اندازه معاش ورکړي یا د بخښور ته معاش ورکړي. وروستیو کې د منابعو سرچینې هغه چې پخوا به ورته اعلانات راتلل یا ځینو موسسو ځینو بنسټونو به رادیوګانې حمایه کولې، اوس هغه بیخي کم شوي یا نشته. او په همدې اساس رادیوګانې ورځ تر بلې هغه د دوی خپرونې او د دوی نشرات د ایزو په حالت کې دي.
دا سیمه ایزو رادیوګانو مسؤلین له حکومت څخه غواړي چې د رادیوګانو له لارې لرو پرتو سیمو ته د اطلاع رسونې د دوام لپاره دی له دوی سره همکاري وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند وویل چې دغه وزارت د خپل قانوني صلاحیت په چوکاټ کې له رادیوګانو سره همکاري کړې ده.
حکومت یوازې د دوی مالیاتي جرایم ورته معاف کړو، هغه مالیات چې د دوی باندې په راغلي واغې او په قسطوار شکل باندې حتی تر اتو کلونو پورې باید دوی دغه مالیه ورکړي، او د دوی جوازونو تمدید مسله هم پکې راتلی شي تمدید شي.
ښاغلی مومند ویل حکومت د قانون له مخې نشي کولای چې په مستقیم ډول له آزادو رسنیو څخه مالی ملاتړ وکړي، ځکه چې د هغه پر وینا که داسې وکړي نو د بیان آزادي او د رسنیو خپلواکي تر پوښتنې لاندې راځي. خو له دې ټولو سره لا هم راډیو د یوې ارزانه او په اسانه د لاسرسي وړ رسنۍ په توګه په افغانستان کې زیات اوریدونکي لري، او نه یوازې په کلیو او بانډو کې بلکې په لویو ښارونو کې هم افغانان د کار، موټر چلولو او نورو بوختیاو پر مهال راډیو اوري. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره خبرداري ورکوي که راډیوګانې په دودیز ډول خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او د وخت له غوښتنو سره سم په کې بدلون رانوړي، په اوږد مهال کې به ټولنیزې شبکې د راډیوګانو ځای ونیسي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به د شنبې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر په وخت کې د 20 میلیارد ډالرو د سرمایه ګذاری اعلان وکړي. د امریکا غږ خبریال ایاز گل د اسلام آباد څخه په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف ویلی دی چې دغه اعلان نه علاوه به د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نړیوالو سرمایه گذارانو نه هم غواړي چې په پاکستان کې سرمایه گذاری وکړي. ښاغلی شریف امریکا غږ ته ویلی دی چې موږ په دې وخت کې په جدي ډول د تیلو، د تصفیه، د انرژۍ او د معدنیاتو په ساحه کې د سعودي عربستان د 15 لسونه نیولې تر 20 میلیارد ډالرو سرمایه گذاری ته ضرورت لرو. پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د هغه سره د شاهي کورنۍ د غړو نه علاوه مهم سوداګر او وزیران هم ملګري وي. هغه به د پاکستان د ستر اعظم عمران خان، نور الوډ به مقاماتو او د فوز د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. په پاکستان کې د سرمایه گذاری د بورډ مشر هارون شریف دا هم ویلي دي چې د تیلو د تصفیه په ساحه کې به د سعودي عربستان سرمایه گذاری د پاکستان په شمال لویدیځ کې په ساحلي ښار گوادر کې وشي. هغه وایي چې په هغې به تقریبا 10 میلیارد ډالر مصرف وشي. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې د گوادر په ساحلي ښار کې د تیلو د تصفیه خانو کار به د 3 نه نیولې تر 5 کلونو وخت کې بشپړ شي، او هم به د پاکستان د تیلو ضرورتونه پوره کاندي. اوس پاکستان د گوادر له لارې د تیلو تولیدات واردوي، او ټاکل شوی چې د دغو تصفیه خانو نه وروسته به اضافي د تیلو تولیدات د گوادر له لارې خارج ته هم صادر شي. د پاکستان مقامات وایي چې د سعودي عربستان نور سرمایه گذاری به په زراعتي او د خوراکي موادو په برخه کې وشي. پاکستان په عنعنوي ډول د سعودي عربستان سره قوي سیاسي، کلتوري، اقتصادي او دفاعي اړیکې لري. په سعودي عربستان کې د پاکستان په 100 زره متخصصین په بیلوبیل ساحو کې کار کوي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سعودي عربستان اعلان کړی و چې پاکستان ته به 3 میلیارد ډالر قرض ورکړي تر څو هغه ملک پرې چې اقتصاد یې ډېر کمزوری دی د یوه کال دپاره د خپل تیلو ضرورتونه پوره کاندي. د پاکستان مقامات وایي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره خاص روابط او دوستی لري. د دواړو مشرانو ویلي دي چې دوی به د دواړو ملکونو ترمنځ روابط ښه او قوي کاندي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ په هغو مشرانو کې شامل وو چې د سرمایه گذاری په هغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه چې د اکتوبر په میاشت کې په سعودي عربستان کې جوړ شوی و. دغه کانفرنس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د واشنگتن پوسټ د یو ژورنالیست جمال قاشوګي د قتل نه څو ورځې وروسته جوړ شوی و. ډیرو خارجي برخوالو د کانفرنس سره مقاطعه کړې وه. د سعودي عربستان یو بل قوي ملګري متحده عربي امارات هم په دې وروستیو ورځو کې پاکستان ته د شپږو میلیارډو ډالرو سرمایه ګذاري پیشنهاد کړی دی. دغه سرمایه ګذاري به هم د تیلو د تصفیه په ساحه کې مصرف شي. چین هم د پاکستان نږدې متحد دی او د انرژۍ او په نورو اساسي پروژو کې په تیرو پنځو کلونو کې 40 میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري کړې ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د استرالیا حکومت مجبور سو چې هغو ناروغ مهاجرینو ته د طبي علاج او درملنې اجازه ورکړي چې د استرالیا له ساحل څخه لیرې په څو ټاپوګانو کې اچول سوي دي. په تیرو 80 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا یو حکومت د خپل جوړ کړي قانون په سر په رایګیري کې ماته خوري او مخالفینو یې د غوښتنې منلو ته یې غاړه کېښوده. د خبریالي فرمر سر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تصدر اوروي.
د استرالیا د پارلمان د اساسو د مجلس آزاد غړو د گرینز ګوند او د حکومت مخالف د کارګرانو ګوند په ګډه سره وکولې شو چې پرون د سیشن به پورز خلاصي واکمن ائتلاف ته صرف د یوې رای په اکثریت سره ډېره بدې ماتې ورکړي او ناروغ مهاجرینو ته په استرالیا کې دننه د علاج او درملنې د حق د ورکولو لپاره پارلمان ته وړاندې شوې قانوني مسوده منظور شي. دغه قانوني مساوده نن د چهارشنبې په ورځ د استرالیا د سنا مجلس هم منظور کړه. نوی قانون ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د هغو زرو په شاوخوا کې مهاجرینو علاج وکړي چې د سیاسي پناه په هیله د سمندر په لاره استرالیا ته سفر کړی او دا وخت له ساحل سره تیرما په څو ټاپوګانو کې د استرالیا حکومت اچولی دي. هغوی نشو کولی چې استرالیا ته درملنې په خاطر په عادي حالاتو کې راشي، ځکه چې د استرالیا حکومت ورته د سیاسي پناه ورکولو نه انکار کړی. د 2013 میلادي کال راهیسې د استرالیا چارواکو په سلګونو هغه مهاجرین په پاپا نیوګینی او د ناورو د کوچني جمهوریت په څو ټاپوګانو کې په کمپونو کې دېره کړې دي چې په کوچنیو کښتیو کې ځانونه د استرالیا ساحل ته رسولي وو. د استرالیا د حکومت دریز داو کله دغو ټاپوګانو نه د علاج په خاطر مهاجرینو ته اجازه ورکړي، نو دغه کار به نور خلک هم وهڅوي چې سمندر په لار باندې استرالیا ته د راتګ کوشش وکړي. حکومتي چارواکو دا خبر هم کړی و چې د خلکو زیاتره په سمندر کې د ډوبېدو په پیښو کې مري او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د قانوني مسودې د منظور کېدو په تعقیب صدر اعظم سکاټ موریسن په سیاسي مخالفانو باندې تور ولګو چې د استرالیا سرحدي امنیت کمزوري کوي. هغه د پارلمان رئیس مخاطب کړ او ویل دوی یعنی مخالفان د استرالیا د ولس په مقابل کې د خپلو مسؤلیتونو په پوره کولو کې ناکام شوي دي او خپل ځان تیر باسي، ځکه دوی فکر کوي چې دغه کار یې بشري عاطفي او ترحم په خاطر کړی. ډېر ماشومان په اوبو کې ډوب شوي او زموږ سرحدي امنیت هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. د جناب رئیس دغه مساوید د موجوده ائتلاف قوت کمزور کړ او د استرالیا ولس بتل د ورس په یاد ساتي چې ستاسو تر مشر لاندې دغه مساوید منظور شو. حکومت د استرالیا سمندري ځواکونو ته امر کړی د مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي، خو د حکومت مخالفان ویل دي چې د استرالیا حکومت پر ظلم او استبداد باندې سترګې پټوي او د حکومت د عملي د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بللی. حکومت پر خپل دریز باندې کلک ولاړو او هغه کسان چې په خپل هوادونو کې د ظلم او تیری په وجه مجبور شوي چې بغیر قانوني توګه استرالیا ته د سیاسي پناه اخستو په خاطر راشي بيته شړي. دا نوی قانون به د استرالیا د خلکو ترمنځ د مهاجرت او سیاسي پناه غوښتونکو په باب د اختلافاتو زړه زخمونه رابرسیره کړي. توقعه ده چې د مې په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې به دغه موضوع هم یو ډیره مهمه موضوع وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د بلخ په ولایت کې د انسانانو د قاچاق په اړه اندیښنې زیاتې سوې. د بلخ ولایت د استیناف محکمې چارواکي وایي د انسانانو د قاچاق د مبارزې په اړه د 12 ادارو ترمنځ یووالی نسته، ځکه سږکال یوازې 2 دوسیې څېړل سوې. د بلخ د عدلیې ریاست اعلان کړی چې د انسانانو د قاچاق کمیټه سږ کال په دې ولایت کې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودې. د بلخ د ولایت د عدلی رئیس امین الله امینی وایي چې دا کمیټه د اولسو دولتي جوړه سوې او د دوی ترمنځ هیڅ یووالی نسته.
ما این کار نمیکنم که شاید هیچ ولایتی افغانستان نبوده باشه که از این گروه تبهکار خالی بوده باشه.
شغل امینی زیاته کړه چې د انسان قاچاق او د خلکو تښتونه یو لویه او جدي ستونزه ده. مختلف ډلې په مختلفو نومونو سره د دې ملک څخه قاچاق او اختطاف کوي. د افغانستان د عدلیې او قضایي چارواکي وایي چې د دې کال د پیل څخه تر اوسه پورې په دې ولایت کې 150 د انسانانو د قاچاق ډلې نیول سوي دي. د بلخ د ولایت د داخلي او خارجي جرایمو د محکمې رئیس محمد عارف حنیف وویل چې سږ کال په دې ولایت کې د انسانانو د قاچاق دوه دوسیې څیړل سوي.
جرم قاچاق انسانه بدترین از نوع بدترین جرایم قاچاق دانستن، اما در افغانستان قاچاق مهاجران یک پدیده است که شدت مجرمان بودن ازی بدتر از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر جامعه ما را از نگاه اقتصادی، از نگاه فرهنگی، از نگاه
بیکاری، ناامنی یو د هغستون زستخه دی چیز مر اکثر ځوانان مجبوری رچ نور هیوادونو ته مهاجر سي او په همدې ډول د انسانانو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په کندوز کې شروع د یوې غونډې په ترڅ کې د سولې لپاره د هلو ځلو ستاینه وکړه او وی ویل چې تر بل هر چا ښځې زیاتې له جګړو ستړي دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په کندوز کې یو شمیر ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې د سولې په اړه روانې هلې ځلې وستایلې، خو ویلې چې دوی تر بل هر چا د سولې لپاره زیاته قرباني ورکړې. دوی ویل چې په تیرو 18 کالو کې چې ښځو کومې لاسته راوړنې درلودې هغه باید وساتل شي او د ښځو ونډه له یاده ونه ویستل شي. دوی ویل چې د قانون په چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه کوي او د سولې په ټولو اړخونو یې د ساتلو غږ کوي. حبیبه ګلستانی د قندوز یو اوسیدونکی ده. هغه وایي چې د سولې په اړه ټولې خبرې باید له ملت سره شریکې شي.
حقوق زنان در تصامیمی که اینها میگیرند نباید پایمال شوند و نباید
په هغه تصمیمونو کې چې دوی د سولې په اړه نیسي باید د دوی حقوق پایمال نشي. خزینه غواړي چې دوی بیرته په شالاړې شي او ټولې هغه لاسته راوړنې هدر شي چې دوی د پرمختګ لپاره کلونه کلونه هڅه کړي. په قندوز کې د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی هر وخت د سولې لپاره غږ اوچت کړي او اوس هغه وخت راغلی چې د سولې په اړه خبرې کیږي. هغه وایي دوی چې په تیرو کلونو کې کم حقوق ترلاسه کړي د هیواد د نافذه قانون له مخې ترلاسه کړي، خو نن چې دوی اندېښمنې دي په دې خاطر چې د ښځو پرمختګ او لاسته راوړنې له نظره ونه غورځول شي.
بنان آنچه که امروز زنان را نگران ساخته در نظر نگرفتن دستاورده اینا قربانی هایی را که در جنگ ها دادن.
هغه چه چه خزی ورتن دیخمونی دی هغه داده چه د دوی لسته راولنی لپامه و نغرزول شی او هغه قربانی چه دوی پا جگره که ورکده پا کم ورته و نکتل شی. نوموړي زیاتوي چې د سولې په اړه خبرو کې باید د هغو ښځو حقوق هم په پام کې ونیول شي چې کورنۍ اولادونه سرپرست او ژوند یې زیانمن شوی وي.
در قسمت مذاکرات سال مستقیما خانمایی را که سالهای سال کار کردن د قسمت باید داشته.
د سولې په مذاکراتو کې باید هغه ښځې چې کلونه کلونه د ښځو د ژوند د خوالي لپاره مبارزه کړې، د هغو ښځو په استازیتوب چې په جګړو کې کونډې شوي، بې کوره شوي، اولادونه یې وژل شوي برخه ولري. ملالۍ د دغې غونډې یوه بله ګډونواله وه. هغه وایي چې ښځو ټول عمر سوله غوښتې او دوی په هر صورت سوله غواړي، خو د دوی لاسته راوړنې باید بابېزه ونه ګڼل شي.
زنان ولایت کندوز همیشه خواهان صلح بودن. هر مذاکراتی که در مورد صلح افغانستان
د کندوز اوسیدونکو ښځو هر وخت سوله غوښتې او هر ډول مذاکرات چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمولو لپاره کیږي دوی یې ملاتړ کوي، خو د ښځو غوښتنې او کارونه باید له پامه ونه غورځول شي. په تیرو څو میاشتو کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه د بیلابیلو اړخونو له لورې خبرې تودې شوي، خلک په دې تمه دي چې دغه خبرې او ناستې به یوه ورځ عملي کیږي او هیواد به له جګړو خلاصیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.